د ژغورونکو ډلې لا هم د مدیترانې په بهیره کې د مصر هغه مسافر وړونکي الوتکې پسې ګرځي چې د پاریس نه قاهرې ته روانه وه او ډېر احتمال شته چې په بهر کې به ولیدلې وي. په الوتکې کې شپږ شپېته کسان سپاره وه. په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې د الوتکې ټوټې پیدا شوې دي، خو چارواکي وایي چې دا معلومات غلط دي او تر اوسه د الوتکې هیڅ درک نه دی معلوم. سره له دې چې تر اوسه د الوتکې د لوېدو علت معلوم شوی نه دی، خو د مصر چارواکو ویلي دي ډېر احتمال شته چې دا به یوه تروریستي پېښه وي. د مصر د هوایي چلند وزیر ویلي دي که چېرته معلومه شي چې د الوتکې په لوېدو کې تروریستي ډلو لاس درلود، مسؤلیت به یې ټول د فرانسې په امنیتي ادارو کې د خلا په موجودیت وي، ځکه الوتکې د فرانسې نه پرواز کړی وه. د مصر هوایي چلند ویلي دي چې الوتکه شپاړس کیلومتره د مصر هوایي قلمرو ته ننوتې وه او په محلي وخت د شپې په 2:30 بجو یې د رادار سره اړیکه پرې شوه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په پیښې خفګان ښودلی او په دې ټینګار کړی چې ډېر وختي دی د الوتکې د لوېدو علت معلوم شي. امریکا او د نړۍ هغه قدرت لرونکي هیوادونه چې د ایران سره یې اتمي موافقه کړې، اروپایي بانکونه او شرکتونه دې ته هڅوي چې د ایران سره راکړه ورکړه قانوني ده او دوی ته به سزا نه ورکول کېږي. امریکا، برطانیې، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې پرون په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ایران سره د اتمي موافقې له وجې چې پروسه کار لاسلیک شوي، په دې هیواد اقتصادي بندیزونه هم لرې شوي دي. ایراني چارواکي شکایت کوي چې په دې هیواد د امریکا لخوا ټول لګېدلي بندیزونه نه دي لرې شوي او بل دا چې ایران د اتمي موافقې نه پوره ګټه نه شي اخیستلی. ایران موافقه کړې چې د اقتصادي بندیزونو په لرې کېدو سره به دغه هیواد هم خپل اتمي پروګرام بند کړي. امریکا اوس کوښښ کوي د بهرنۍ هیوادونو بانکونو او شرکتونو ته قناعت ورکړي چې د ایران سره د سوداګرۍ ځینې معاملې قانوني دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په قندز کې تیر کال د امریکایي ځواکونو له لورې پروختون د برید د ترسره کول د امریکایانو خپله تېروتنه وه. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیری د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړ چې ګواکې افغان پوځي پاوس امریکایي ځواکونو ته ناسم معلومات ورکړي وه. د ښاغلي وزیری په وینا دوی هیڅکله هم داسې کوردینات نه دي ورکړي چې په قندز کې پر روغتون دي برید وکړی شي.
د قندوز مسله دا ده چې هغه امریکایانو خپله اشتباه منلې ده. په هغه روغتون باندې چې برید شوی و هلته موږ هغوی ته کوردینات ورکړي وو چې د شبخانې په شاوخوا کې بریدونه دي او تروریستان یا مخالفین د هغې نه په زموږ په قوتونو باندې برید کوي. موږ قطعا هغه کوردینات نه ورکړي چې په شبخانه باندې دوی برید وکړي. هغوی خپله اشتباه منلې ده د دې په ځای باندې چې هماغه د شبخانې شاوخوا خپل بریدونه وو کې دوی اشتباهن سهوان په شبخانه باندې برید کړی وو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وینا کې چیرې په کوم روغتون کې ان وسلوالو درملنه هم کېږي، دوی داسې لارې چارې لټوي چې ملکي خلکو ته پکې زیان ونه رسیږي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د امریکا د بهرنی چار وزیر کوښښ کوي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې د سره پیل شي. د بهرنی چار وزیر جان کیری د راتلونکي میاشت همدې هدف لپاره فرانسې ته سفر کوي. جان کیری ویلي دي چې د دغو هلو ځلو هدف دا ده چې معلومه شي آیا اسرائیل او فلسطین د موافقې لپاره څومره تیار دي. د جان کیری په وینا دغه موافقه نه یوازې د فلسطین او اسرائیل بلکې د سیمې اړتیا ده چې له برکته به یې سوله او ثبات راشي. غونډه د جون د میاشتې په درېیمه کېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي دي چې هغه د دې ملاقات سره مخالفت لري. مونټي نیګرو د ناټو غړی هیواد شه. د روسیې د جدي مخالفت او غوسې باوجود مونټي نیګرو چې په بالکان کې پروت هیواد دی پرون یې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړ. د دغه هیواد په یو ځای کېدو سره د ناټو د غړي هیوادونو شمیر 9 ته ورسېده. تفصیل یې د شافی سردار ناوري.
د امریکا سنا د ناټو 8 نور غړي هیوادونو او په خپله د مونټي نیګرو پارلمان هم باید چې په ناټو کې د دې هیواد غړیتوب منظور کړي. د ناټو عمومي مشر ین سټولټنبرګ په بلجیم کې د غونډې څخه وروسته وویل چې دا د مونټي نیګرو لپاره چې پخوا د یوګوسلاویا د جمهوریت برخه وه د مسؤلیت نوی فصل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ناټو عمومي منشي ینز سټولټنبرګ د ناټو سره د مونټي نیګرو یو ځای کېدل وستایل او زیاته یې کړه چې ناټو په خپلو دې ژمنو ولاړه ده چې د نورو هیوادونو د یو ځای کېدو لپاره یې دروازه خلاصه ده او دا یې ښه ثبوت دی چې د روسیې د مخالفت باوجود د ناټو متحدین زیاتیږي. روسیه بیا په ناټو تور لګولی چې کوشش کوي دغه هیواد محاصره کړي. سربیا او د روسیې یو شمیر نورو ملګرو هیوادونو بیا هوډ کړی چې خپل ملي ګټې او امنیت به ساتي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا ویلي دي چې دا په اروپا کې د سیاسي او نظامي چاپیریال د بدلون لپاره د ناټو یوه بله هڅه ده. شافی سردار، امریکا ژغ واشنگتن.
او رستای خبر دا چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاذ سټیفن د مستوره وای تر هغه وخت چې په سوریه کې جنگیدونکو ډلو په موقتی اوربان موافقه نه وکړي او محاصره شوو سیمه ته د بشری مرستو رسیدو اجازه نه وي ورکړي، د سوریه د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره هیڅ نیټه نشي ټاکل کېدلی. د سوریه د مخالفینو د مذاکراتو د عالی شورا استازي وروسته له هغه په ژنو کې د خبرونه ووتل کله چې حکومت په پرله پسې ډول د موقتی اوربان د موافقېنه سرغړونې وکړلې. هغوی خبرداری ورکړی و چې تر هغه وخته به خبرو ته حاضر نه شي تر څو پورې چې جګړه بنده شوې نه وي. سټیفن د مزدوره همدارنګ خبریالانو ته وویل چې د سوریه په کورنۍ جګړې کې تر اوسه تقریبا 400,000 کسان وژل شوي دي. هغه په همدې خاطر ژمنه وکړه چې د خبرو لپاره به خپلې هلې ځلې بندې نه کړي، ځکه چې دا په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د سیاسي حل لارې د پیدا کولو لپاره یوازینۍ لار ده.